په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستيال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. هیدر بار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشری ناورین ډیر جدي دی. دا په خزو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړي توګه هغه خزه چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلی امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر خزو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او خزی له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور لمخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي، یو والی او صله رحمي کار وکړي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوي وکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره د غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیان ګالو کورنیو په ګټه وي. خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلاديش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکړ شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د افغانستان سلګونه هندوان او سکورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډېره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندوانو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي. د افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواد وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې له 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د ناتو عمومي منشي انس ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک حسابیانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. ستولتنبرګ پرون دوشنبه وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازنۍ لاره ده. واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپل اتباعو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېیم یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې خبرونه کې به اوري چې امریکایي چارواکي وایي ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلبات اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي.
کله چې خپل مریض انتقالو ډاکټر ته هغه په لا کې د منځ ځي د سړک د وژنه.
د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي هټیوال او نور خلک د ښار د پاکوالي خیال نه ساتي.
دا پلاستیکونه او غند دا لختي ته ورځي، د سره لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه به سرک ترازی.
په خوست کې ورزشکاران د معیاري او منظمو سپورتي میدانونو کمښت د خپل سپورتي فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ بولي.
کچېری کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باور یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې، په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او رازو د خبرونې لمړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی د روس سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمن تیار زوی. د خبرت افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیری کرن ډیکر په خپل ایکس پاڼه کې کړی د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی، داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې که سکال شپږ سوه اووه پنځوس میلیون ډالر مرسته ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لاپسې خراب شي. نور تفصیل د صفی الله اسلامي زی پر رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونی اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. د غل ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې دوه نیم میلیارد ډالره له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2018 کال له اګست چې طالبان وخت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2 میلیارد او 900 میلیونه ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډول کې 2 میلیارد او 600 میلیون ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د 300 میلیونو ډالرو نغدو پیسو مبستي رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې د مرستې تر ډیره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندوی محصول لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپل راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا لدې مرستو د طالبانو د برخمنېدو پاره اندېښنه خولي. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او ترنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې 30 میلیونو اړمنو افغانانو 15 میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاند فیلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغیز په اړه خبرداری ورکړ.
ان سم اف دی ډیستریکټس ډراپډ فرام اسیسټنس ادمیشن Admissions of severely malnourished children to health centers have doubled.
په ځینو سیمو کې د دغو مرستو د کمېدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر دوه چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره ډبلیو ایف پی په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره 650 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی وایي تیر 2023 کال یې له 10 میلیونو لوګو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودیجه نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. پاکستان سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي با نفوذ خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقوقو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د سرپرست حکومت مخالف وسله‌واله ډلوي په روژه کې بریدونه زندوي. دا جبهه چې ځینې وختونه د بیانونو په خبرولو سره د بریدونو اداوي کوي پرون دوشنبه د یو بیان په خبرولو سره د طالبانو سرپرست حکومت ګواښ کړی چې د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات بې ځوابه پاتې نشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستي درې میاشتني راپور کې د یو شمېر نورو ډلو تر څنګ د دې جبهې نوم هم اخیستل شوی او ویل شوی. د ډلو په دې موده کې د ټولنیزو شبکو له لارې د بیانونو په خبرولو سره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ځینو بریدونو اداوي کړي چې تاییدېدلې ګران دي. نور له صفي الله ستاني زینه.
د افغانستان ازادي جبهه چې د پخواني اردو د لوی درستیز جنرال یاسین ضیا لخوا رهبري کیږي ویلي د روژې په مناسبت یو اړخیز اوربند کوي خو خبرداري ورکړي چې هر ډول پارونکي اقدامات په ځواب کړي. د جبهه په خپل اعلامیه کې ویلي تر هغه چې تر برید لاندې ونیول شي او سنگرونو غړیو او مراکزو ته مستقیم ګواښنوي پېښ شوی د دې جبهه جنگیالي په ټول افغانستان کې د روژې میاشت او د اختر په ورځو کې خپل بریدونه یو اړخیز ځنډوي. طالبانو له د ازادي جبهه لخوا د یو اړخیز اوربند په اړه څه تبصره نه ده کړې خو مخکې د دې یا ورته نورو مخالفو ډلو اکثر بریدونه او ادعاوې ردولې. د روژې په مناسبت د ازادۍ جبهې لخوا د بریدونو د نتر سراوي تر اعلان مخکې د دوی ورسته حمله د کابل په څلورمه حوزه کې د تهی مسکن په سیمه کې و. د دې جبهې د ادعا په اساس په هغه حمله کې د طالبانو یو پوسټ هدف وګرځول شو او په کې درې طالبان وژل شول او دوه نور ټپیان شول. ازادۍ جبهه د خپلو اکثر بریدونو ویډیوګانې خپروي، خو دا ادعاوې په یو اړخیزه توګه د تایید وړ نه دي. ازادی جبهه د مقاومت جبهه تر څنګ د طالبانو د حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو د چې نسبتا نورو ډلو ته فعالیتونه د پام وړ بلل شوي. د ازادی جبهه د فعالیتونو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په ورستي درې میاشتنی راپور کې هم یادونه شوې وه. د سرمنشي انټونی ګوتریش په حواله په دې راپور کې چې یو نامه هم خپور کړی راغلی، د 2023 کال له نومبر د 2024 کال د جنوري تر لسمې ازادی جبهه څلیرشت تایید شوې حملې ترسره کړې. خو ښاغلی ګوتریش ویلي، له دې ټولو سره سره د طالبانو مخالفو وسلوالو ډلو دوی ته کوم ځمکنی ګواښ نه دی پیښ کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د مخالفو ډلو د پوځي وړتیاو ارزونه سخته بللې، ځکه د سرمنشي په خبره په خواله رسنیو کې د دغو ډلو د اکثرو بریدونو په تړاو ادعاوې د تایید وړ نه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې د بغلان په پلخمري کې د ازادۍ جبهې د څلورو بریدونو، په کابل کې د څلورو بریدونو، په کندهار کې د یوې حملې او د سمنګانو په ایبک ښار کې د یوې حملې یادونه کړې ده. د طالبانو ضد وسلوال فعالیتونه که څه هم لږ بلل شوي، خو د دې جبهو اکثر مشرتابه په بهرنیو هیوادونو کې له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. یوه جبهه هم په وروستیو کې په امریکا کې د خاصو ځواکونو د قومندان جنرال سمی سادات او د پولیسو د خاصې قطعې د قومندان او د کورنۍ چارو وزارت د پخواني معین جنرال خوشحال سادات لخوا جوړه شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان د نوي صدر اعظم شاهباز شریف په مشرۍ 19 کسیزې کابینې پرون په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د چارو یو شمېر شنونکو وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په دې کابینه کې ډیری هغه پخواني چارواکي شامل دي چې په پنجاب ایالت پورې تړلي دي. په نوي کابینه کې د پاکستان د پیپلز ګوند چې د نوي ائتلاف حکومت یو مهم اړخ دی خلک نه دي شامل. نور جزئیات د غلام غوث په دې راپور کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارل، چودري سالیک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارل، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزا فاطمه شامل دي. اوس پښتنه دا ده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانی کابینه د غړو په شمول د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ قاب او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولی په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید وایي،
کله پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زموارب په موږ باندې ناراضي زم ما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او ځکه خپل دا غنم چیرې زر یا پس خو موږ به وورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې حصہ شو او په حکومت کې شامل شو.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپل برخې حقونه نه دي ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي، اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورټي او اولیت همیشا غ پنجاب پاتې دي چې کم حریف پارټي دا دلتا د پی ټی آی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا د اغي حکومت دي او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دي چې حالت وزیر اعظم دي دا چیلنجز به مخې ته راځي او کچري دسي وشو چې حقوق ور نکړې شو نو دی به ډیر غټ پریشر کې راځي. د پی ټی آی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ټی آی کم جارحانه دی وخت کې اګریشن دي دے نو آغا با ضرور دا ټول ملک کې غټه پروپاګاندا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نکړه او درې ټول د موري او مغې باندې دا
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسف زی وای اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی نو هر سو که دا هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات دا وخت نشته خو د ریاست د مشر په هیڅ به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو په خپل باندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره قلم دغه په دغه کې جاته نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمیم نه مخکې د مرکز سره وو یا د پرزیدنت سره وو هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنت ته ورکړه. هغه اختیارات په 2009-10 کې ان ایف سی ایوارډ ورکو. 18 ترمیم کې چې قلم ان ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیګل کور ورکو، کانسټیټیوشنل کور هغه ته ورکو. دا هغه په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوې وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغیستل شو.
له خبرونو ور اخوا
د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلباد اوسیدونکو د لارو خرابوالي شکایت کوي. کلباد کندوز یو له غدري ولسوالۍ څخه د تشکیل په 2015 کال کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مهال منزور شوی و. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان په خپل وخت د کندوز ښار ته نشي رسولی او د لارې په اوږدو کې ځینې وختونه ناروغان ساور کوي.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی آزادۍ روډ ته وویل
کله چې خپل مریض انتقاله او ډاکټر ته هغه په لا کې د منځه ځي د سړک د وجه نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ته ضرورت لرو، کلینک ته ضرورت لرو. تحمل نه کولای کیږي د خلکو په هغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي، خبر هم ادب ته نه رسیږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري چې د کلبات ته ځو. ماشي ډېره لاره ده، کدل تر ځو ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید سړکونه باید جوړ شي، آباده شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته 1.5 ساعت مزل په 4 ساعتونو کې وخی.
دغه سړک مو سړک چدی به خراب دی، اگر د سره د موټر راشه کنه کوپیر دی مو سړک سړک به جوړ سي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دی، مو چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته مو انتقاله وي او ډیر په 2 ساعتو په 3 ساعتو کې ال رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وای د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې لاس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنز د سورلۍ موټر چلوي وای
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مې درم، تمام روز کرای مې ورې مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو، هر پیر چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړول لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم وارز نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ای چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزې د ولایت له چارواکو سره شریک کړي ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معرف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو لامل ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د 90 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ننګرهار مرکز جلال آباد یو شمېر اوسیدونکو وایي هټۍ وال او نور عام خلک د ښار پاکي او صفایي ته زیات پام نه کوي. د دوی په وینا هټۍ وال د خپلو هټیو خالي پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان د ښار په سړکونو او ویالو کې اچوي. البته د خپلو هټیو په مخ کې چې په دې سره چاپېریال ککړ کېږي او د باران په مهال د ویالو د بندېدو سبب هم ګرځي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې هټۍ وال او نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپیریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټۍ وال او د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویالو او سرکونو کې اچوي چې په عام ورځو په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لختیو او ویالو د بندېدو سبب کیږي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کوي. ابو بکر او توریاله شینواره
په ننګرهار کې د بارانونو سره د سرکونه بندېږي او د دې ټول نغټې لدا د چکورونو والا او هټېوال د پلاستیکونه او ګند د لختي ته ورځي. د سر لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د وبو خنور لار نه به سرک ترازی نو نیم سرک بیا ډکی عام خلک په سرک هم نشي پوری کېدل. نو د ډیر ستونزې سره مخې
زمنګ د خاریانو یو بدبختی ده او غټه بدبختی بور د زوی مچ دا دوی د کثافات کم دی رو باسي ویلو ته په ویلو کې گزاري. نو دا چې د وبو مخه نشي او بل اخره د غولي ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د وبو بیا سرکونو تراخي جو خلک وسر ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلې بند شي سرکونو بروانی وی او د خاروالی کارکونکو په همدی ککړو بو کې لګیوی او د ویلو خلاصولو کوخخ کوي. د یادو کسانو په وینا ک چیرته کثافات د خاروالی لخوا په خودل شو کثافت دانو کې واچول شي نو لوی خو به خار پاک ساتل شوی وي او لبل لوري به ویلی نه بنديږي. دغه شمیر کسان له خاروالی غواړي چې باید د خار پاک ساتلو پاړه هټېوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې شرایط ورته وټه کی چې ورسره د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویلو د بندیدو مخه ونیول شي. د جلال آباد خاروالی مسولین هم د غستون زمانی خوای د اسناف اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته عامه پوهونه کړي. د یاد خاروالی یو تن مسول بختی جان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټېوالو سره اندشن د گذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مغختې دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشان نور بوتلې او هغه څه چې د بیالو د بندښ سبب کېږي د دې څخه ډډو کې ترڅو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافت دانوي ته ورسي.
خاغلی مراد راته ویل هټېوالو ته ویلي چې د خپل دوکانونو مخ ته دي کوچنی کثافت دانې کېږي.
باید هر دوکان مخ ته یو ډول وړي کثافت دانې یا باطله دانې ولګي کېږي ترڅو خار کې خلک تیریږي یا خپل هم د دوکاندار چې خلک دوکان مخ جارو کوي یا نور کثافات غلطه موجوده هغه په دغه وړه باطله دانې کې واچي او هغه به در عمومي کثافت دانې ورسي ترڅو خاروالۍ موظف ټیمونه ورشي او هغه پورته کې که څه هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو دا چاره ملي کړې ده. امازون نور ساوه کې چې پاتې ده دوی تاسو پرختنه کړې چې باطله دانې نه برابرۍ کې او دکان مخنه ته کې دي.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو په داسې حال کې د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالول بندیدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون ډېرې خارونه لیا د ستونزې سره مخ دي. خلکو او خاروالیو ته پکار دي چې د خارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي، څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغۍ وژغوري.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په مخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال شپېټول او ډلو تر منځ یو میاشتنۍ لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکاران معیاري او منظم سپورتي میدانونو کمخ له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نورا جان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ پای لوبې په محل کړي. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې.
په خوست کې د خار ولسوالیو د والیبال د شپېټول بدلو ترمنځ سیالي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د غرغښت دیالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي امریت لخوا د هڅاند او مخکښ شخصیتونو د هڅونې په موخه تر سره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال رادیو ته ویل،
کچېری کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باور یم چې د خوست ورزشکارون والیبالرون به په ملي ټیم کې پوزوانونه د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوی وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شیدای چار وخت پر برونی وي، مثال مرمي زیات وي، د سرپوخ میدان نه جمله جمله موږ نه لرو. په خوست کې
د لوبو مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نشوان ورس تاسټایل، خو اوس د لانورې هڅونې په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي،
نو موږ د دې هدف دا و چې موږ باید ټول کډرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونه باید وستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خوریدو لپاره ګټورې بولی او زیاتوي چې پدیس را د خلکو په مینس کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستای فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي،
هله می داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه د غسنور پروګرامونه هم د غزوانانو په نوم جوړ شي چې هغه خپل ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې په نورو ډګرونو کې کار کړي دي. دا بدوی ته مثبت انرژي ورکي او هم با تنکې غزوانانو ته د جرأت ورکي چې خپل ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
دی یادونه ورده په خوست کې د زینو په خوانې دودي زلوب ترڅنګ والیبال او فوتبال هم اوږده مخینه او د خلکو په مینس کې پراخه مینوال لري. په دې ورسته کې خوستي ځوانانو په هر لري او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډیر کړای او ډیر شمېر کسانې تماشې لپاره ورځي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د فوجانو د خوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغه شي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلی. څنګه چې تاسو ته معلومات ده، ستاسو هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک تلر څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ راستوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک تلر څخه راوغوښتلو، یو یم موسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغانی پی نه پر زر افغانی راکړي او درې دنیا کمپنی راکړي. نور مرسته مور سره نه کړي، مور سره نور کومک نور مرسته نه ده سوي. مستو څخه ستاسی محترم و سخدا خواست کو چیز مرز راق تر مرسندو ادارو پر ورسوی نو جمع دی کاروبار ندارو روزگار ندارو خوراکی توکی ندارو نقدی پیسی ندارو کار مدیر سر خراب تی پا دیر سخت مشکل کی ازا پاکی تاش تخیر در کز مرز راق مرسندو ادارو پر ورسوی زمانو محب لا دی نو پا دامان و رسوالی کی میاد ولی دی ازا پاکی تاش تخیر در کی اسلام علیکم
افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې ازادي رادیو او دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي خو یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستيال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارک میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړي دی. اغلی امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر خزو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه ناوړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور لمخه مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي او والي او صله رحمي کار وکړي او د بي وسو او بي وزلو لاسنیوي وکړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړ چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډه شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل ورسته یا درېم یو ورځنی لوبه تر سره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د ورسته لوبې لپاره ښه تمرینونه تر سره کړي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړ شوې ښیښه په جنوبی آسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوې ده.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې د اعتیاد له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي.
ټول د ترخه خاطره دا ده چې ډېر ښه سړي ته ورکه شک خورځي، شک چې دروغ ورځ نو نه کې ناسته شي نه ولاړې ده شي بس ټول ورځ به سرګردان دی شپه ورځ لکه لیوانه. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو دغسې تېر شو بس هسې به هېڅ شی به م نه وي، خو په تا به ده شي لکه قیامت.
د پروګرام په پای کې به واوري چې د زرغونې ماشوم د لویې له لاسه پرله پسې زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اوریدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي اصل کې ست صدا دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې، ولاشه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا خزه که همه والا انا لاسه کیگی او پورم والا که صبح را کبی
نو ماشوم خواگه دی آقا خو پده نپویگی چه بگور که پیسی شتا که نه باید یو تخو ورکو
بس ما یو تخو ورکم که نه
نو تخواری ورکم
نخپلی شدی ورکم که نه
که میخپلی شدی وای نو ولی میتا دویل چه وچی شدی روڑا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکې ښکارل شوي او د طالبانو حکومت ویلي چې 3000 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشنبې په ورځ وړاندې سراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د 1 کیلوګرام بیه د 412 ډالرو څخه 802 ډالرو ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشې موادو قاچاقونکو ډېره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډېری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازي کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تیر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډیر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تیر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړې او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تور یې 10000 نفر نیولي دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا منی چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان او اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي. خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
ترنو اوریدونکو پر اپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمیر ځای چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2200 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشه یي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي اسیا کې د خندونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشه یي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشه یي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډیره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلې چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشه یي موادو خرڅول ډیر کړي او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشه یي موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډیر شي. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشه یي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لوی ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کېږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي و چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کېږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسېږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم نیولی ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشه یي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده او نړیوال سازمانونه کولی شي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجرایوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه په جنوبي آسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل سوې ده.
نشه د موتات پر روختیا څناوړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیل ورته ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروک زستخه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړ غاپونه دمونګه خراب کړ
د مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر و، خو کله چې په ښیښه معتاد سو کار ځینې پاتې سو او پر کور کېناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وایي نشو مې اعصاب را کمزوري کړي دي، اوس مې خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته مې نه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی زیاتوي چې خسرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
ګیلکارم، استازکارم، کار مې کوه، مکمل استاز یم. دغسې معتاد شوم، انډیوالانو سره ناست وم، بس دغسې یو ځل مې واله، بس هماغه انډیوالانو سره مې چې یو ځل واله همدغسې خوند یې راکړو، بس نور معتاد شوم. چرسو خو زیات وخت کېږي، یو 10 کاله کېږي، 6 یا 2 کاله کېږي. داسې خاص ته خبر نه وم، خو چې کله مې اوس کې بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چرس مې چې څکول کاروبار مې کولی شو، شی ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم، نور په ځای په ځای پروت وم، بس کار مار نه و. بس ډېر مشکلات راته جوړ کړ، تریخه خاطرات لرم، ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی. کور کلی کې، کور کې، کوڅه کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات نه رسه. نشه مې چې شروع کړ کار مې بند شو، خپله مې داسې کار ته شوق نه کېدو، بغه نشي ته به ناست وم او خلکو هم داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي د معتاد د کار ته بود چې هغه کم یې به مانه تللی، 200 روپۍ مانه د ورځې تللی. بس چې کاروبار نه و نو څه ګزاره به م کوله، پیدا کول مې لاس مې زیرو، یا به مې کراچۍ وچلو، یا یو بل کار بس همدغسې. مړی ژوندي نه پاتې، مړی ژوندي ته نه تللی، همغه نشي ته ناست یو. ډېر سخت اغېزې کړې کاروبار ته، وښکلي هغه کلي کور کې هېڅ خوند به نه راکوو چې د چا مړی ژوندي ته لاړ شو، بس همغه نشي ته به ناست. دغه نشي نه پرېښود، نو دغه نشي کې به داسې یو چې هغه مړی ژوندی هم تا ته خوند نه درکوي. څوک درته وایي دغلته مړی شوی، په تا به بدلی. ټول د ترخه خاطره دا ده چې ډېر ښه سړي ته ورته کم شک غورځوي، شک چې دروغ ورځ نو نه کېناستی شي، نه ولاړېدی شي، بس ټول ورځ به سرګردان دی، شپه ورځ لکه لیوانې. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به نه وي، خو په تا به داسې لکه قیامت. بس داسې شکونه در غورځي، اول به په خپل کوروالا باندې شک ځمکه ته به هم ګوري چې دلته یعنې دا نه خسته زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغې مانې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دی، سر مې بوتلی هم ده چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دي نه راپرېدو. نو دا ډېره ترخه خاطره وه زما، نو ډېر به زه خپله ځورېدم، ډېر به خفه کېدم. نشه خو داسې کو چې هېڅ په د ژوند په خوند پوه نه شو، که نشه م نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وم، 15 وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر یو خوند به م ترې اخیسته.
درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي او سره له دې چې تکړه خټګر دی خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بوده لري چې دوه بوده یې چې یو ایډ او بل سوپر ایګو، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنی ای ڈی ہاغ بودی شخصیت چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نهات یو توای دی، دا په انسان کې موجود وي. او بل دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نوي کړي، ولې د فامیلی تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پونتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، یو ایډ ده او بلې سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور پایس پرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان د یو انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخش ته دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بود چې دا چې هغه وجدان موږ تاسې ورته وایي، که هغه وجداني دغه بود یې قوي وي هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، کچیر په دې کې دغه قوي اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت لپاره و او نشئی مواد ته مساعد سی ور باندې معتاد سی.
آیا په دې لاست
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې زرغونه د یو معتاد میرمن ده، دا د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه کېدای شي مرسته به درسره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړا اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار رئیس جاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګ شیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوان یې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور
کړه. یا ښځې هم ولاړه له لاسه کېږي او پوره ولاګه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم کنه.
نو څه خبرې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړم کنه.
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تاته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دی، بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، خیر
جوړه؟
خیر راشه په دې توشکه کېنه.
بس هم دا ځای سم دی، چال دې دی، خیر جوړه یې؟
شکر تاسو ته
یاست. دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
ای خورې، څه درته وایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم، وچې شیدې ورکوم. شیدې خلاصې شوې دي، له لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وای، ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه، کونډې څه زکات او خیرات درکې.
خورې، که رښتیا را باندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، وایې دې سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یې هم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ سه خپل کار کوه.
دا دی مشره، دا اوس لېږم.
یاره، لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا سو.
سلام علیکم رور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایه چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس، سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم. هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرمه.
نو چې مزدوران لرې، څه ډول کار غواړې؟
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره، زه پوه نه شوم، څه ډول خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بده سترګه ګوري؟ یا خدایا، دا زما دې بې غیرت میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګوري.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.